درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هر کله کوم تاسو په دې خبرونه کې اوري چی افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برایلی او له بریا وډک بولی
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک
په دې اړه په بشپړ ریپورټ سروې راوړی چې د افغانستان په شمال کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر طالبانو موده وروسته هوایی بریدونه کړي، هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم راپورته کړی دی. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرېده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي سره په دې برخه کې پښتو ستونزو او دا چې ستونزې به کله حلېږي مرکه لرو. په خپرونه کې به دام واورئ چې د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوي ریپورټ کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوي چې له ډېرو کلونو راهیسې یې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. که تر پایه را سره وی نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. سمغه غلا ازادي راډیو ناوړی. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برېلې او لاسته راوړنو ډک بولی. موږ به په دې خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه باندې بیلابیل ریپورټونه او مرکې ولرو، خو تر هغې مخکې خبرونو ته ځو. صالح محمد صالح د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د واشنگتن مشارکت وستایه. حکومت د دوو ولسوالیو د نیولو او له پنځو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د وتلو خبر ورکړ. په چک جمهوریت کې له یوې خونړۍ بډبوکي وروسته د پاکاري چارې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډی سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
د دې پریکړې درناوی کوو. څرنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې تر 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزاکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی ترشاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتی ځواکونو د میرزاکی ولسوالی هم له پنجابی ملیشو نه پاک کړله، اما متاسفانه چې دلته دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته غیر اکثریت مطلق وران کړی دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سوو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. بلخوا د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالي هم بیرته له وسلوالو نیول سوي او وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ادعا کړې چې دغه ولسوالي لا هم د دوی په کنټرول کې ده. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینې وایي چې وسلول طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ تېره شپه تر جګړې وروسته د وسلولو لاسته ورغلې ده. د وسلول طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې وسلول طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیت قمندان نی ودانی ته اور اچولای دی. په بل خبر کې د پروان امنیه قومندان تایید کړی چې سیاګرد او شینواری ولسوالی د وسلول طالبانو لاسته ورغلی دي. مل پاسوال عبدالرؤف روزګانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ولسوالی د لوجستیکي امکاناتو د نشټوالي په سبب د وسلول طالبانو لخوا ونیول سوی. د ویلی په سیاګرد کې د وسلوال نشته پر محل اتلس وسلوال طالبان ټپین سی ویلی طالبان هم په پروان کې د دغه دوه وسلوالیو د نیولو ادعا کړې ده د غرض 215 تندر قل اردو ویلی چې امنیتي ځواکونه د کندهار لغورک وسلوالی بل ځای ته انتقال سی ویلی د نورستان والی وی په برګی مټار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل دغه برید تیر شپه سوی دی
قرارګاه مکمله ویجاړه کړې هلته د دوو قومندانانو په شمول څو نفر یې وژلي دي د یو د رازنوف په شمول باندې غنیمت مې هم ترلاسه کړ
چارواکي وایي د طالبانو دغه دوه وژل سوي قومندانان قدرت الله او داوود طلب نومیږي وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي په پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر جان سالیوان سره وګوري د روسیې لپاره د امریکا سفیر چې دوې میاشتې له خپل مقام څخه لرې وو تېره اونۍ بیرته مسکو ته ستون سو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن شنبه تاس خبري اجنس ته ویلي را روان اونۍ به له سفیر سالیوان سره وګورم د ویلي چې په خبرو کې به په امریکا کې د روسیې د ماموریتونو او په روسیې کې د امریکا د ماموریتونو د چارو د عادي کېدو موضوع هم شاملوي د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین د جون پر 14مه په جنیف کې تر خپلې کتنې وروسته وویل چې د دوی ډیپلوماتان به د اړیکو د عادي کېدو لپاره بیرته ستانه سي دواړو هیوادونو په اپریل میاشت کې د یوه او بل ډیپلوماتان اخراج کړي وو په چک جمهوریت کې ترې وژونکې بڑبوکۍ وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي تیره پنځشنبه لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې د دغه هیواد په جنوب کې پر او کلیو سخته بڑبوکۍ راغله له بڑبوکۍ سره سخته جلی هم ملګری و چې هر یوه د ټینس د توپ په اندازه شول سوی ده د چک جمهوریت چارواکو ویلي بڑبوکۍ د 1500 کیلومترو په پراخوالي او د 600 کیلومترو په اوږدوالي ساحه ویجاړه کړې ده چک حکومت د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د عجلو مالی مرستو ژمنه کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د ایالت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي راندي سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پېښه څنګه وشوه په کار ده دا وضاحت دقیق وي ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو
په فلوریدا ایالت کې د پنځمه په ورځ د دې ودانۍ یو برخه ونړیده چې په نتیجه کې د څلورو کسانو مړینه تایید شوې ده نن درېمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې شایي د ودانۍ د نړیدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر په اړه څو ریپورټونه لرو وروسته د برېښنا ستونزه هم راخلو د خبرونې لومړی ریپورت ترازو د افغان چارواکو په بیلابیلو سرګندونو کې ویل شوی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر په واشنگتن کې له بریاو او لاسته راوړنو ډکو په دې اړه په مو کې له کابل څخه زموږ د همکار ریپورت
افغان حکومت وايي امریکا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په پایله کې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او تلپاتې ملاتړ دار ورکړل شوی دی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاټ په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري هغه څه دي چې حکومتي مسؤلان یې د دې سفر د لاسته راوړنو په توګه یادوي د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د سولې پروسې کې د افغانستان د ملاتړ سربیره افغان ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله همکاري باب دشي دوام لري امریکا ماده د شي د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکي او په دې برخه کې د سپین ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږدمهاله دی
جمهور رئیس غنی هم له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته خبريالانو ته خپل سفر بریالی وباله
اصلي خبره شته آیا امریکا افغانستان افغانستان اوسید کهی یا افغانستان سر یو نوی فصل پا برخم که با دوست و پر او هم پیمان است او دواب ده دیلتنه پا تردهی توگن مصبت ده او سر باورمندیم سدا سفر یو بریالای سفر
امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم لخپل افغان سیال سره تر لیدنی ورسته وویل امریکایی پوځیان به وزي خو له افغانستان سره به د دوی مالی سیاسي او پوځي ملاتړ تل پاتې وي. جمهور رئیس بایدن دا هم وویل چې افغانان به خپل برخلیک خپله ټاکي خو امریکا به یې تر څنګ ولاړه وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم له افغان ځواکونو سره د امریکا د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د مرستو دوام له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښو اړیکو ښکارندوی دی. خوشنون کې بیا د دې سفر په اړه یو خوله نه دي، ځینې یې له لاسته راوړنو ډک او ځینې یې بیا د تېرو ژمنو تکرار بولي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی مرسل نبی زاده وایي په دې سفر کې د امریکا هغه ډاډ ترلاسه شوی چې وړاندې مبهم و.
نه تنها چې دوی د سږ کال او بل کال دپاره 3.3 میلیارد ډالر وعده کړې ده، د دې تر څنګ د هوایي ځواکونو چې هغه کم شرکتونه دلته کار کوي هغوی به پاتې کېږي او لا به پیاوړی کوي. د دې دپاره هم ژمنه شوې ده او د ټول نه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور ویلي دي چې زه غواړم چې دلته دوست لارم
او بایدن ورته ویلی دی چې دلته تاسو یو ښه دوست لرئ. خوشنون کې عبدالباری عارض داشمنی د تیرو هغو تکرار بولی،
هغه څه چې افغان ولس انتظار درلودی چې د اوسنی سخت او بحراني حالت څخه د وتلو په هکله باندې یا د جګړې د ودرېدلو په هکله د صلح په هکله باندې څه مهم مطلب رامنځته سي هغه وانه اورېدل شو.
جمهور رئیس غنی د 95 په ورځ د امریکا پلازمینې واشنگتن ڈی سی ته ورسید او هلته یې خپل ټیم سره یوځای د امریکا جمهور رئیس سرسنګ د کانګرس له مهم غړیو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د ملي امنیت سلاکار او له هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی.
په ریپورت کې مو اوریده چې افغان چارواکي په واشنگتن کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لیده کاته بریالي بولی او په ځانګړې توګه یې له ولسمشر جو بایدن سره کتنه له بریاو ډکه بولی. د دې سفر د اهمیت او د افغان او امریکایي ولسمشرانو د څرګندونو په اړه احمد تکل د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له ښاغلي بایدن سره په کتنه کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم پیغام څه و.
زه فکر کوم د دې ټوله مهمه دا وه چې د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل ول هغه نه وروسته چې امریکا دا پرېکړه وکړي چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي. او تاکید په دا و چې د ښې موضوعات باندې او د ټول افغانستان کې خلک د متحدولو په شکل باندې د افغانستان راتلونکي او د جمهوریت د ساتنې هڅو باندې تاکید و. خو بیا هم هغه دا مننه وکړه د امریکا ولسمشرنه چې دوی به افغانستان سره ولاړ وي په دې هڅو کې او ډېر مهمه ده چې نړیوال هم ورسره ودرېږي، ځکه کوم داخلي بوج د افغانستان د ستونزو د فکر کوم هغه باندې ډېر تاکید و چې یووالی مهم ده افغانستان ته. اوس هغه تاریخي پړاو کې افغانستان موقعیت لري چې ټول هېواد باید یو اوسي او د حزب سیاست له منځه ولاړ شي.
دا د یووالي یادونه چې تاسو کوئ او د ولسمشر په خبرو کې هم ښکاره شوه، مخکې له دې سفر نه هم ویل شوي وو چې ښاغلی بایدن به له دوی سره په کتنو کې دا خبره وکړي.
فکر کوم بالی و ځکه ولسمشر بایدن په همدې خبرو کې کله چې ولسمشر اشرف غنی سره ناست و هغه هم ذکر کړه چې اوس موږ افغانانو سره ولاړ یو خو راتلونکي خپله د افغانانو په لاس کې ده چې څرنګه راتلونکي غواړي. نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې د افغانستان حکومت او خلک او سیاسون څرنګه ځان سره متحدوي او ځان ته خپل راتلونکي لاره ټاکي. خو بیا هم دا ذکر کړه چې افغانستان د پوځونو راوستل په دې معنی نه دي چې افغانستان او امریکا راوځي. افغانستان سره امریکا مرستې جریان لري که پوځي شکل باندې یا اقتصادي شکل باندې دا مرستې په دوی جریان ورکوي.
دا ډاډ تر کوم حده و د ښاغلي بایدن په خبرو کې؟
تر ډېره حده و. زه فکر کوم د دوی سیاسي اولویت دا ده چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي، اما اوس مهال سیاسي فشار په امریکا کې دومره زیات دی چې دی د باندې فشار زیات دی چې باید افغانستان پرې نه کړي. یوازې افغانستان ستونزو سره مخامخ دی، بالخصوص طالبان د خوانه حملې چې کېږي د وروستي پرمخت بله چې په ونځو ولسوالۍ کې شوي دي. دلته یو سیاسي اندېښنه یې مختلفو احزابو کې بالخصوص سره په بلکنانو کې را پیدا کړې ده او دیموکراتانو کې هم په ولسمشر باندې سیاسي فشار راغلی دی چې حتی دا تقاضا هم شوې وه چې باید پوځیان راویستل وځنډول شي. خو زه فکر نه کوم هغه وځنډول شي، اما نورو تاکتیکونو په کارولو سره د افغانستان حکومت سره ودرېږي او وروسته به لا هم زیاته کړي که هغه تاکتیکونه نظامي تاکتیکونه وي یا سیاسي یا اقتصادي.
څو ساعت مخکې لدی چې د افغانستان ولسمشر له ښاغلي بایدن سره وګوري، په بغلان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو حمله وکړي، فکر کوي دا له دې ډاټ سره ارتباط لري؟
دقیق دا نه یوازې د ډاټ سره ارتباط لري، ځکه امریکایانو په تیر هم په تیر کال هم دا وعده کړې افغانستان سره که چېرته د افغانستان حکومت او پوځیانو باندې کوم ځای کې حملې وشي او دوی شاتګ ته مجبور شي نو دوی به مرستې وردانګي. فکر کوم د هغې مرستو تداوم دی، خو چونکې دا وخت په دې وخت کې هم دا حمله اجرا کېږي چې ولسمشران سره ویني، معمولا دغه راز خبرو ته نور هم اهمیت ورکوي چې دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو که جګړه کې وي او که جګړه کې نه وي.
فکر کوي چې دا ټول د افغانستان حکومت دومره ډاډمن کولای شي چې د طالبانو د اوسنۍ حمله په شا کړي او یو ځل بیا پخواني خپل موقعیتونه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم کولای شي، نه یوازې دا چې د افغانستان دا ډاډ ورکړي، بلکې نورو روحي او قوت هم ورکړي چې کومې وعدې چې نړیوال ورسره کړي دي هغه باندې اعتبار وکړي. زه فکر کوم دا ډاډ به نه یوازې د امریکا د خوانه وي، ځکه کله چې امریکا کوم وعده افغانستان سره کوي نړیوالې تعقیبوي، که هغه اروپایان دي یا نور کسان دي، نو د دې تاثیر خورا ډېر زیات دی د افغانستان لپاره. کله چې د امریکا ولسمشر افغانستان سره کوم وعده کوي نو اروپایان او انګلیسان هم همدغه په قدم روانېږي، څرنګه چې د دې پوځونو په وتلو کې هم ولیدل. نو احمد زیات دی، ډاډ ورکول ډېر مهم دی په دې حالت کې چې خلکو فکر کوي افغانستان نه امریکا په مکمله توګه راوځي، افغانستان به پرېږدي. خو اوس سیاسي فشارونه چې ولسمشر بایډن باندې دلته کور کې دي، دا ښایي چې امریکا نه ده خوښه په دې، ځینې امریکایان بالخصوص نه دي خوښ چې د افغانستان امریکایي پوځیان په مکمله توګه راوځي، او که بیا راوځي هم افغانستان به یوازې پرېنږدي.
د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی و چې د جمهور رئیس غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د لیدو کتو په اړه خپل نظر څرګنداوه. پرون په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې، د افغانستان په شمال کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر طالبانو موده وروسته هوایي بریدونه وکړل. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو طالبان ویلي چې دغه الوتکو د دې ډلې پر مورچلو په بغلان او کندوز ولایتونو کې حمله کړې. دا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل وروسته پر طالبانو د امریکایانو لومړنۍ هوایي حمله ګڼل کیږي. نور حال په دې رپورت کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل وروسته په لومړي ځل بي پیلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړي. دغه حمله د جمعې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته مخکې وسوي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي له خولې ویلي چې دا دوی حمله د امریکا بي پیلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې ویچه طالبانو ته مرکزوب له هم اړولې ده. پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم په دې اړه څه نه وایي، خو د هغو عملیاتو په اړه چې افغان امنیتي ځواکونو ترسره کړي وایي.
در 24 ساعت گذشته در عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی
با تیر و سلر بشت ساعتونو که بنا حولیتونو که در امنیتی زوکنو پا بله بلو عملیاتو که دو سوا ات سل به طالبان بجل شبی هم درنگ در افغانستان شمال که مپارا خسیمی او عرازه دو طالبانو لکنترول بیستلی گرش بامو پا پکتیا ولیت که مرزکا ولسوالی لطالبانو بیرتوانی ولا پا طول که مو پا پکتیا ولیت که دره ولسوالی لطالبانو ازادی کردی پا بغلان که مخانجان و دوشو ولسوالی هم بیرتوانی ولی هم درنگ پا کندوز ولیت و
په ورته وخت کې د ازادي راډیو سیمه ایزو خبریالانو راپورونه ورکړي چې تېره شپه په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې درنو نښتو دوام درلود او د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ په بازار کې ګڼو هټیو اور اخیستی دی. په ورته وخت کې د پروان امنیه قمندان عبدالرؤف اورزګانی تایید کړی چې د دغه ولایت سیاګرد او شینوار ولسوالۍ تېره شپه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په وخت تېره شپه له محمد اشرف غنی سره په لیدو کتو کې وویل چې پوځیان به افغانستان پرېږدي خو دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې امریکا به له افغان ځواکونو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې له اونۍ وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پیغام څه دی؟ د افغانستان د هوایی ځواک متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د پوښتنې ته ځواب وایي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې د دوی پر جنگیالیو سوي، خو په خبره یې هیڅ ډول مرګزوب لورته نه دا وختي. ښاغلی مجاهد زیاتوي دغه ډلې د یادو حملو ځواب ویلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو ورځو شپو کې سختې او شدیدې نښتې روانې دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پر پلازمېنې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرېده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شوي وو دوه اویا ساعتونو وخت اړتیا لري، خو د دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. ایا دا ستنې نه دي رغول شوي که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي نه په یوې مرکې کې کړې او په سر کې د ویجاړو شوو ستنو د رغولو په اړه ترې پوښتلې دي.
زمونږ لژمن سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه ړنګې شوې پایې ترمیم، نصب او لینونه تمدید کړل. له وادې سره سم البته له دوه اویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازی صاحب، اوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل خاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنایي کورونه رڼا کېږي په تیاره کې ناست وي او برېښنا نه لري؟
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بیرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل یې چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پریشوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پریشوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت په کار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت له ویان سنگر نیازی سره کابل ته د پرې شوي برېښنا د بیرته تړلو په مخ کې په پرتو خنډونو او ستونزو مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوی ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوی چې له ډیرو کلونو راهیسې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. د امریکا د پوز پیلوټانو په تیرو څو لسیزو کې په زلونو ویلي چې مرموز الوتونکو شیان لیدلي چې هیڅ سره کې نه لګیږي. د امریکا استخباراتي ادارو د کانګرس په غوښتنه په دې اړه ریپورت چمتو کړ. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د مرموزو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رکیبیو په اړه د امریکا د استخباراتو راپور چې د امریکا د پوز غړیو څارلی دی وایي چې د دغو لیدل شویو شیانو د ډیرو لپاره توضیح نشته او د نورو څیړنو غوښتنه کوي. دا راپور چې پرون کانګرس ته وسپارل شو تاییدوي چې د پوز پیلوټانو تر 140 ځلې ډیر په زیات سرعت داسې الوتونکي شیان لیدلي او په ځینو مواردو کې ثبت کړي دي. دوی وایي نه پوهیږي چې د الوتونکو شیان په چا پورې تړاو لري. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس په نامحرم راپور کې ویل شوي چې څېړونکو د 2004 او 2021 کلونو ترمنځ د څه باندې 144 مرموزو الوتونکو شیانو په منځ کې یوازې یو توضیح کړل شوی دی. راپور وایي دا شیان پوځي پیلوټانو د تمرینی الوتنو په ترڅ کې لیدلي دي. ځینې ممکن طبیعي یا د انسان په لاس جوړ شوي شیان وي، خو نور شاید د امریکا پټ دفاعي ازمیښتونه یا ممکن د چین یا روسیې نامعلومه پرمختللې ټکنالوژي وي. په راپور کې دا یادونه نه ده شوې چې ممکن دا شیان د بلې نړۍ د مخلوقاتو وي، خو دا خبره یې رد کړې هم نه ده. له څو لسیزو راهیسې په دې اړه راپورونه خپرېدل، خو اوس د امریکا پوځ او استخباراتي ادارې تاییدوي چې باید دا مرموز شیان جدي وګڼل شي او په اړه یې څېړنې وشي. په راپور کې دا الوتونکي شیان نامعلومه هوایي پدیده بلل شوې او دا شایي په دې خاطر چې لا وضاحت یې نشته. راپور وایي چې استخباراتي ادارې د دغو الوتونکو شیانو په اړه کافي معلومات نه لري چې دا الوتونکي شیان سم توزیع او څرګند کړل شي. راپور وایي دا شیان ممکن د الوتکو امنیت او یا حتی د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې راپور د خپرېدو امر وروسته له دې وشو چې د پوځ یو پیلوټ خپله ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې یو الوتونکی شای لیدل کیږي. کانګرس له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د دغو شیانو په اړه څېړنه وکوي چې آیا دا د مځکنیو سیالانو دي او که د بلې نړۍ د مخلوقاتو. سناتور مارک وارنر چې په سنا جرګه کې د ډیموکرات ګوند د ویرجینیا استازی دی وایي له 2013 میلادي کال را په دېخوا د نامعلومو الوتونکو شیانو په اړه بیا د راپورونو خپرېدا زیاته شوې ده. د کانګرس ته سپارل شوی راپور په دې برخه کې یوازې یو پایل وباله او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه باید وپوهیږي چې دا شیان څه شی دي او له کومه راځي.
د امریکا او فرانسې لخوا ایران ته خبرداری ورکړل شوی چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي خبرو له چوکاټه ونه وسی. دا خبرداری ورز وروسته لاغې ورکول کیږي چې د ایران پر اټومي بټیو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د څارنې د موافقې مهلت د چهارشنبې په ورځ د جون په 24 نیټه پای ته ورسید. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
ډیپلوماتان وایي چې که د ایران پر اټومي فعالیتونو د څار یا تفتیش د موافقې مهلت تمدید نشي، نو په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد له شپږو اونیو راهیسې پیل شویو مذاکرات ښایي کړکېچن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون له خپل فرانسوي سیال ژان ایویس لودریان سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
موږ له ایران سره لا هم جدي اختلافونه لرو. زموږ مرکچیان پر روانو ورځو کې د غیر مستقیمو خبرو په اووم پړاو کې د ګډون لپاره راستنیږي. موږ ګورو چې که دا اختلافونه حل کړای شو، خدا جدی اختلافونه دي او موږ یې باید په حل بریالي شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ د څارنې د توافق په اړه جدي اندېښنې پر ځای پاتې دي. په دې اړه له ایران سره خبرې شوې او دا مسأله باید حل شي.
د ایران پر اټومي فعالیتونو د موقت څار توافق د روان 2021 کال په فبروري میاشت کې د دریو میاشتو په مخه تایید شو او د می په 24 نیټه موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول شوه چې دا مهلت اوس پای ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل ګروسی دوه ځلې پر ایران فشار راوړ چې دا توافق تمدید کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اوس مهال په دې اړه خبرې د تخنیکي ستونزو او د ایران د غوښتنې په اساس درېدلې دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه ووتله او پر دې هیواد یې اضافي بندیزونه ولګول. ایران هم ورو ورو د دې موافقه په اساس له ځینو لګېدلو محدودیتونو څخه سرغړونې پیل کړې. خو فرانسه هغه هیواد دی چې د برتانیا، جرمني، روسیې او چین تر څنګ ولاړ دی او اوس له تهران څخه غواړي چې دې مذاکراتو ته حاضر شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لودریان له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دی تمه لري چې ایران په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکړي څو مذاکرات ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ولسمشر حسن روحانی او نورو ایرانی چارواکو د روانې اونۍ په پایل کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی.
څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه پخپله وکړي. ښاغلی بایدن د ولسمشر غنی سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. د پکتیا والي وای میرزاکي ولسوالۍ افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د بغلان تالاو برپک ولسوالۍ هم نیول شوې ده. بېلابېلو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بېلابېلو ولایتونو کې له 15 ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړی دی. د نورستان والی وی په برګی مټال کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال سرګریاب کوف وی پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر سره وګوري او د اړیکو د عادي کېدو پر مسله خبرې وکړي. په چک جمهوریت کې ترې وی وژن کې بړبکی وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي. د بړبکی لښته لږه 15 کسان مړه کړي او شاوخوا 200 نور ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي.
سالی محمد سالی د مهم خبرونو سرټکی در واورول. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت کتلی شئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه اورو. ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګ مه هېروئ.
په اورزګان ولایت کې د فوټبال د لوبساري ټولګي پای ته ورسید. دا ټولګي د اورزګان ولایت د فوټبال لوبسارانو د ظرفیت لوړونې په مخه روانې لمریزې میاشتې په 13 نیټه پیل شوی و چې نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ټولګي کې 40 لوبسارانو ګډون درلود چې دا لړۍ به دوام ولري. د پکتیکا په ولایت کې د والیبال لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو برخې غړي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې 40 ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سیالۍ کې چې 15 لوبډلو ګډون درلود پایلوبې ته د بیدار ملنګ او ورزشي ادارې والیبال لوبډلو لاره پیدا کړه. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې د دې سیالیو اتل لوبډله د ورزشي ادارې والیبال لوبډله شوه چې اتلولي په خپل نوم کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د لوبغاړو د ظرفیت لوړونې په هدف په دغه ولایت کې ترتیب شوې وې. او د کرکټ 40 ورځ نړیوال جام به د روان 2020 کال اکتوبر میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. د کرکټ یو شمېر رسمي خبرپاڼو لیکلي چې دغه لوبه به په متحده عربي اماراتو کې وي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې د کرکټ 40 ورځ نړیوال جام به هندوستان کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس له وجې په دغه هیواد کې ترتیب شوی مهالویش وځنډول شو. د راپورونو له مخې راتلونکي 40 ورځ نړیوال جام په دوو پړاوونو کې ترسره کېږي چې په لومړي پړاو کې به بنګلادیش، سریلانکا، عمان، پاپوا نیوګینی، ایرلند، هالند، سکاټلند او نیمیبیا هیوادونه په خپلو منځو کې 12 لوبې د عمان هیواد په کوربتوب له ټاکل شوې نیټې مخکې ترسره کړي او څلور مخکښې لوبډلې به د 12 لوبډلو غوره پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلند، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه اته لوبډلې دي چې وار له مخې 12 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم مهاله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او له فاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت هم غږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې، پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاڅونونه دوه دریځه ځان پسې لري، ځینې یې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطره نه لري. حکومت له دې خبرې سره هم همژبه دی او وایي ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. که داسې ده، د هغو لپاره چې د مرستې سینه یې ډبولې څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350,000 وسلوال ځواک په شتون کې ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوونکو اغېز څومره دی. دا نورې مهمې پوښتنې نه حقیقت سره خبرونه کې افغانستان د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب خراغ لاس آزادی رادیو ته
مننه کور ودان.
د 350 زره امنیتي او دفاعي ځواک پښتون کې اړ